افغان ولسمشر وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول دي چې دوی غواړي اوس یې راټول کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات ترسره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به مله وي. او د کابل له ولایت ولسي جرګې ته خپلواک کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسي جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا ورکړي. دوستانو ستړي مشهي په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. زه اجمل اندیم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته لسمت ساروان نه اورو.
ولسمشر غنی وایي په سیمه کې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. په ایران کې د زهرجنو شرابو په چلو څلور تنه مړه شوي او څلوېشت نور بستر شوي دي او د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې داسې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې په سم فکرو او طرحو اقدام وکړي. د پوښتنه وکړه چې آیا ملت دا غواړي چې منزوي شو او که په دې پوهیږي چې له انزوا څخه د افغانستان رایستل په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت بریا ده. ښاغلی غنی وویل
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې له لاسه ورکړي.
ولسمشر غنی دا څرګندونې وروسته له دې وکړه چې ولسي جرګې او یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغانستان هوایي ځواک ته د ام ډي هیلیکوپټرو لومړی جوپه په کندهار کې وسپارل شوه. د ایویشن تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې دا 15 هیلیکوپټرونه د هغو دیرش هیلیکوپټرونو لومړی دي چې د افغان هوایي ځواک لپاره یې د رانیولو قرارداد د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې شوی و. د قرارداد پر اساس چې ارزښت یې 1,400,000,000 دی باید په لسو میاشتو کې ام ډي هیلیکوپټرونه افغان هوایي ځواک ته وسپارل شي. د 215 اتل قلی اردو وایي په اورزغان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل دي. د دې قلی اردو په وینا په دې هوایي او مزکنیو عملیاتو کې چې د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالیو کې وشول د یو قومندان مولا خیر الله په ګډون 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د 215 اتل قلی اردو له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې هم درز ویل شوې چې افغان هوایي ځواک د مرکز ترینکوټ په شمال کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای بمباري کړی چې ولستنه طالبان پکې وشل شوي او یو ولس نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د تهران په لویدیس کې په کراچ شار کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه په کور کې د جوړو شویو شرابو په چلو مړه شوي دي. د کراچ د څارنوال رضا شاه کرمی له قوله اسنا نیمه دولتي خبري اژانستن ویلي چې نږدې څلوېشت تنه نور په روغتون کې بستري شوي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان د سه شنبې په ورځ مسموم شوي او په دې اړه تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یوه جعلي پروسه یاده کړې او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغې زیاته کړه دې ته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدریشن کنټرول لري له تصوره لرې ده چې درست انتخابات دې ترسره شي. د برما مشي آنګ سانګ سوچی د رویټرز خبري اژانس د دوه خبريالانو د زندانی کیدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د رویټرز د دوه خبريالان د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیانو د وشلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معلوماتو د ټولولو په تور محکوم شول. دودش کلن والون او اتوش کلن کیاو سوی لده سرسره ده روانی میاشتی پا پیل که پا وکال بند محکوم شول چه نره والو ده حقوی محاکمه وغندله. آن سانگ سو چه چه ده نوبل ده سول جایزه گتله نن پنشنبه ده ده قضیه پاره وولی چه ده بیان لازاله سره هیچ راستلاو نلری. د زیاتکړه دا کسان په دې خاطر نه دي بندیان شوي چې ژورنالیستان دي، دوی په دې خاطر نیول شوي او محکمې سزا ورکړي چې دوی د رسمي اسرارو د مادې سرغړونه کړې ده. د بشري حقونو څارونکو د آنګ سان سوچي پر څرګندونو عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې د دې خبرې ناسمې دي. او داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیه او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یو ستر تولیدونکی بدل شي. دا خبره د امریکا د انرژي د معلوماتو ادارې EIA کړی ده. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په تیره فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 2 لسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو له تولید څخه زیات شوی و.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نواری دلوراندی پا دی خبرونه که دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د ولسمشر په هغه څرګندونو هم یو ریپورټ لرو چې وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پرسای کول دي. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولي. نوموړي له رویټرز خبري اژانس سره یوه مرکه کړې ده. دې مرکې له ځینو جزئیاتو مو هم خبرو. که وخت د افغانستان د انتخاباتو په اړه او په دې برخه کې پښتو ستونزو د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د اندېښنو په اړه مو هم خبرو. او د ناټو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو جیټ الوتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناټو د پوځي تطبیقاتو د یوې برخې په توګه تمرینات ترسره کړي دي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. ښاغلي غنی نن په یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې په فکر اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. خو د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون یو غړي د دې جرګې وروستۍ پریکړه احساساتي بللې. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت وتواني چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونه شي. ښاغلي غنی د پنځشنبه په ورځ په ارګ کې د شهید ونې د نمانځنی په یوه غونډه کې وویل له طرحې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلي غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست، خو ویې ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم؟ یا ای که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در 4 سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدت ملی است؟ پا منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات لمنزوی است. هغه شای موت پا عقل او قربانی تر لاسر کریدی پی احساساتوی ولی لاسه بریم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخواني افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي احزابو مشرانو، سیاسي جریانونو او سیاستوالو د صبغت الله مجددي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک شوي امنیتي سند د سولې په پروسی او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې ناسته کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند د بیا څېړلو وړاندیز کړی او د ښاغلي مجددي په ګډون د ګډونوالو لخوا تایید شوی دی. له دې سره هم مهاله افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې چې د ریاست دندې د دې جرګې دویم مرستیال همایون پر غاړه و، د هیواد د وروستۍ ناامنۍ وځي په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند بیا وسیړل شي. ښاغلی همایون وویل چې دغه سند د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نه دی واقع شوی، خو د دې جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د ولسی جرګې د تیرې ورځې پریکړه احساساتي او ناسمه بولي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رای اچونې پر وخت د ولسی جرګې نصاب پوره نه و.
تیره ورځ چې ولسی جرګې د امنیتي تړون د تجدید نظر غوښتنه وکړه، دا یو احساساتي عمل و، درست عمل نه و. ټولو وکیلانو پر دې امضا نه وکړې، حتی کوم رای ګیری چې پرون صورت وموندې یو سل څلور کسه موجود وه، یعنی نصاب پوره نه و. د بلې خوا څخه په داسې یو حالت کې د بینلمللي جامعې موجودیت په افغانستان کې سخت ضرور دی.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسی جرګې دغه پریکړه د خلکو په غوښتنه نه بلکې د حزبي او شخصي ګټو پر اساس شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي دغه سند د افغانستان په ګټه بللې ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې د همدې سند له مخې کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس وایي چې د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
دوستان و موریدل چې افغان ولسمشر وایي د یو شمیر سیمایزو هیوادونو یا سیمې په سطحه هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ دریز چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختم شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ولسی جرګې او یو شمیر سیاستوالو پریکړه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. په افغانستان کې ګڼ خلک وروستیو ناامنیو او زیاتېدونکو کو بریدونو د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتی تړون په اړه بحثونو ته هڅولی دي او په دې اړه یې پوښتنې راپورته کړي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه هم څرګندونې کړي دي. دا هم په دې وروستیو کې یو له لویو اندېښنو نه ده. په پرله پسې توګه د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو کې په تیری وونی کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه سرتیري وشل شوي. افغان ولسمشر وایي چې رواني چې دغه روان تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول دي. په دې اړه له کابل نه د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات اورو.
ولسمشر محمد اشرف خنی وایي چې افغان ځواکونو ته د وروختو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سرتیري متحرک سي، لا پوستو راووبزي او تاروزي حمله پیل کړي. محمد اشرف غنی چې د پنځمې پورځې په ار کې د شهیدانو اونۍ په مناسبت د افغان وژل سوي ځواکونو وارثینو ته وینا کوله وویل چې غلط تصمیمونه او مداخله د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړوالي لاملونه دي.
زیاترین تلفات ما بدبختانه
هغه وای لبد مرغز موږ تر ټولو زیات تلفات د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه د غلطو تصمیمونو لامل وو. په تاروس کې موکمه قرباني ورکړې، قرباني مو لدې عمله و چې له حد زیات سیاسي او اجتماعي مداخله وی چې ځواکونه په ځانګړي توګه ملي پولیس مو په غلطو ځایونو کې ځای پر ځای کړی وو. که څه هم افغان حکومت په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په یو شمیر ولایتونو کې جګړې توندې کړې چې ورسره دواړو لورو ته د تلفاتو کچه هم لوړه سوې ده. افغان ولسمشر وای د هر ورځې به د برخه سهار د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرو اورېدل وي چې په خبره هغه مهال بیا شل دقیقې له چا سره نه غږیږي او لکه مار هسې تابېږي. د محمد اشرف خنی په خبره دغه تلفات د لوی هدف لپاره چې د کړکیچ ختمول دي کول کیږي. دای وای چې د تلفاتو د مخنیوي او په مناسبو ځایونو کې د قوتونو د ځای پر ځای کولو مسله په ملي بحث بدله سوې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل کمزوري قومنده په طاقه ډول د پوستو اچول او بیلابیل نور لاملونه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
تلفات په دې وختو کې زیات شوي دي او دا هم دا چې پوسټ انفرادي شکل باندې یا په لیر لیر ځایو کې موقعیت لري او هغه یو تومه د دشمن کېږي، بهتره ده چې دا راټول سي په مراکزو کې. په مراکزو کې راټولېدل په دې معنا نه دي چې دوی ساحې خوشې کړلې، بلکې دا په دې معنا دي چې د مراکزو څخه تعرضي عملیات تنظیم شي. هغه به په مراکبو تر دفاعي حالت به مثمریت زیات وي. زه فکر کوم چې د اشرف غنی وینا او د ده دریځ په دې هکله باندې مثبت.
بلخوا د پوځي چارو د کارپوه هیګل سلیمان خیل په باور په ځواکونو کې د ځینو داسې کسانو په دندو ګمارل چې پوځي نظم او ډسپلین ته درناوی نه لري هم د تلفاتو د لوړوالي لامل ګرځي. ښاغلی سلیمان خیل ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو ترمنځ باید د قومندې مرکز پیاوړی سي او دغه شان د ځواکونو ترمنځ هم غیر منځ تسي چې دا د افغان ځواکونو د تلفاتو له کموالي سره مرسته کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې زموږ خبريال وایي چې دغلتا د ملي اردو د سیمایزو ځواکونو د جوړیدو لپاره تدابیر پیل شوې دي. په دې اړه د کندهار څخه صادق رښتینی د وی جوړ شوې غونډې حال راکړي.
چارواکي وایي د مرکزی ادارې د پریکړې په اساس د کندهار د امنیت د لاټینګش په موخه د دې ولایت په څلورو ولسوالیو پنجبایي، ارغنداب، جړی او شاولي کوټ کې د ملي اردو د سیمایزو ځواکونو تشکیل رامنځته کوي. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یاد ولسوالیو ولسوالانو د دغه ځواکونو پر شی روزنی ټینګار وکړ.
و تاسو ته د ملت خور او مور، و تاسو ته د ملت سپین ږیری او ځوان، و تاسو ته د ملت کشر او مشر، ټول سترګې په لارې دي.
تقریبا د دوې میاشتې کېږي چې موږ د خلکو سره په رابطه کې یو، راوستلی مو کوم مشکل نه لرو. اوس موږ خلک ورته آمده کړي دي چې نن موږ د سره وعده کړې وه چې راسه د خلکو سره به کښېنې، هغه به خپله در کې یو څه غوښتنې دی لري چې هغه ته د لوړو مقامات پر ورسه
په لړ څه داسې یو نرمښت ورسره اوسې په تعلیمي برخه کې او په قراره قراره باندې په وروسته وروسته چې نور پروګرامونه ورته ونیول سي تر څو د ملي اردو هغه مکمل قانون پر دوی باندې عملي سي.
چې دغه تشکیل کې د ملي اردو د اکثره ځوانان چې دی هغه د نشې څخه لري خلک دي. موږ به کوشش وکړو او همیشه موږ خبرې مو سره کړې د مشرانو سره چې باید څنګه ځوانان د اردو د لپاره هغه جلب شي.
د 215 ماتل کلی اردو کمانډان جنرال امام نظر بهبود وایي چې درامنځ کې دونکو ځواکونو د دوو ټولو تشکیل پوره شوی او د پات نور لپاره د کسانو د جذب او روزنې لړۍ روانه ده. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمایزو ځواکونو کې به جذبېدونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند کیږي.
هیڅ منصوبې او د محلي حق نه دره چې از کس دا یا وشور زکات
دی. وایي د محلي اردو هیڅ غړي دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د او شراب زکات په نوم څه وغواړي. کچیر کوم څوک داسې وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي. کچیر بیا هم د محلي ځواک کوم غړي خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي، ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسی.
کار خلاف قانون میکنه دفتر او به قانون سپرده میشه.
پرام دې محل په ټولنیز چارو کې د کندهار د والی مرستيال اجیا غلالی دستګيري وایي هڅه کوي چې د ملي اردو د سیمایزو ځواکونو په تشکیل کې د ولسوالیو لوستي ځوانان جذب سي.
کندهار په ساته به خبره وکم زموږ خلک هر کار کې په ډېر تکلیف باندې کار ته ولاړ شي. موږ چې کله کار ته ولاړ شو بیا په ډېر سختي باندې ولاړ شو، بیا در خپل ژوند در اخیر سګلې پرې، بیا د خپل لارې څخه یا د خپل اراده څخه نه پر شا کیږي. نو اوس هم که د چې کومه اشاره وسوله چې دا کم تعداد چې ورکول شوی دی یا ټارګیټ ورکول شوی دی د دوه څلور ولسوالۍ لپاره او په خاص ډول په دوه ولسوالۍ کې چې اوس د دې لپاره کېدو په حالت کې دی یا پالې شوی دی، نو د دې کومبټ احساس وکي زه تاسو ته اطمینان درکوم، وعده درکوم چې هیڅ د کومبټ احساس مکو.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته وویل چې د امنیت د لاټینګش په هدف په ټول هیواد کې د اردو د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوې سیمایز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو پر ضد به د نورو ځواکونو ترڅنګ ولاړ وي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي.
د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې لاره د طالبانو بریالیتوب ناشونی بللې. عبدالله عبدالله رویټرز خبري اژانس سره په وی مرکی کې ویل چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوې سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکی مهم ټکی له فریبا ساحر نورو.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان د داخل نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام لاره به بریالي سي. عبدالله عبدالله چې د محل په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالي شي دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رایجولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوه سیاسي بهیر ته ننوځي دا به د هیواد په ګټه وي.
شغلی عبدالله په دې مرکه کې چې د پنځمه په ورځ خبره سو دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریز پر خپل ځای دی، خو وايي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایی رئیس د غرض له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم بلا وايي. خلک د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. عبدالله عبدالله یو ور بیا له افغانستانه بهر د وسلوالو مخالفینو په نهځای
ځینې عوامل شته لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره شغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونې یو ورځ د مخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو نامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړې ده. محمد اشرف غنی وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین به هغه کسان وي چې اوربند نه دی. افغان ولسمشر د اگست پر شلمه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړ.
دوستان تازه مغغل ازاده راډیو نه اوري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورستر بل ستونزي د ډیرو دوه په حال کې دی او که انتخابات تر سره هم شي نو لډیرو ستونزو سره بملوي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ د سیاسي احزابو دریز د انتخاباتو د کمیسیون د درلنشاد رئیس او د کمشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل که راتلونکي انتخابات ترسره هم شي ګڼې ستونزې به ورسره ملي وي. دی وایي موږ ډیر اندېښمن یو که په ځانګړي ډول دغه درې مسالو د انتخاباتو د امنیت برابرول، د انتخاباتو لپاره سیاسي تفاهم او د انتخاباتو په وړاندې تخنیکی ستونزو ته پام ونه شي نو په دغه ډول حالاتو کې انتخاباتو ته تګ به ډېرې ستونزې پیدا او شاید افغانستان د بحران پر خوا بوزي. ښاغلی ایوبزاده وایي په لوی ولایتونو کې د نامنیو وروستیو پیښو د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوی اندېښمن کړي نو کله امنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې خپلې حلې ځلې تیزې کړي. نوموړی وایي د بنسټ د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. ښاغلی ایوبزاده ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو عمل کوي او د انتخاباتو د اڅار بنسټونو وړاندې شویو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي چې هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. کوي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات د میزان پاتې وشتمه چې شپږ دېرش ورځې ورته پاتې دي ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت، د محل ویش له مخې د رای ورکوونکو د فهرست نه خپرول، په ولایتونو کې د محلي زورواکو او خیالي مرکزونو شتون، په کمیسیون کې د ښځینه کارمندانو کمښت، او په انتخاباتو کې د پراخه درغلیو د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو اداګانې هغه څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندېښنې را پیدا کړې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو ډیجیټل وتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناټو د پوځي تطبیقاتو د یوې برخې په توګه پوځي مانورې ترسره کړي. دغه مانورې د سپتمبر په 13مه نیټه په داسې مهال وشوي چې په عین وخت کې روسیې هم خپل تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات راکړي.
د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني ډیجیټل وتکو د سپتمبر پر 12مه د ناټو غړو هیوادونو هوایي حریم ته د روسیې الوتکو د ننوتلو د مخنیوي په هدف ځینې مانورونه ترسره کړل چې څنګه کولای سي د مخالفو الوتکو مخه ونیسي. دغه پوځي تطبیقات داسې مهال سوي چې روسیې هم په همدې وخت کې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمرینات وکړل او په ترڅ کې خپل تر ټولو پرمختللی هوایي دفاعي سیستم نړۍ ته وښود. دغه اقدامات داسې مهال سوي چې د اوکراین، سوریه او هم د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د اداو له کبله د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. د ناټو په دغو تطبیقاتو کې د دغه تړون د څو غړو هیوادونو پیلوټانو هسپانیې ته د یوې تلونکې بلجیمي پوځي ترانسپورټي الوتکې د مخنیوي مانور ترسره سو. د ناټو شاوخوا شپېته جټ الوتکې د دوی د هوایي حریم د دفاع لپاره په تیارسۍ حالت کې دي. لویدیځ متحدین اوس مهال پر هغې موافقې بحث کوي چې د دې ایتلاف غړي د یوې واحدې فضا ترنامه لاندې وکولی سي د یو بل د هوایي حریم دفاع وکړي. دا مهال د دغه سازمان هر غړی هیواد په خپله د خپل هوایي حریم دفاع کوي. په عین وخت کې بیا دا ټول غړي په ګډه د بالتیک هیوادونو د هوایي حریم په دفاع کې مرسته کوي، ځکه بالتیک هیوادونه د ځان د دفاع لپاره کافي جټ الوتکې نه لري. ناټو د محل په شپږو سکلونو کې تر ټولو لوی پراخ پوځي تطبیقات د پلان په حال کې دي چې په اکتوبر او نوومبر کې په ناروې کې ترسره کیږي. ټاکل شوی څه باندې 40,000 ځواکونه به برخه پکښې واخلي چې ځینې یې د فنلند او سویډن ځواکونه دي چې هغوی د ناټو غړي نه دي. په همدې حال کې روسیه د چهارشنبې په ورځ په خپلو مرکزي او لویدیځو سیمو کې د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت ویلي په دغو تطبیقاتو کې چې یوه اونۍ به دوام وکړي 300,000 پرسونل ګډون پکښې لري. د روسیې دغه پوځي تمرینات د پخواني شوروي اتحاد لخوا د سړې جګړې پر مهال د پوځي تر ټولو لویو تطبیقاتو دوه برابره لوی شودل سوي دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن پنځمه د سایبریا په ختیځ کې د تطبیقات ولیدل او ویل چې دا منورونه د کوم هیواد پر ضد نه دي. ولسمشر پوتین ویل روسیا سوله غوښتونکي هیواد دی او د یرغل پلان نه لري او نه به یې پراتلونکي کې ولري. د روسیې په تمریناتو کې چینایي او منګولیایي سرتیري هم برخه لري او تر راتلونکي دوشنبه پورې به دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم، زه نه کوم اجازه دروازګان د ولایت د ګزو ولسوالۍ څخه د غنیر د کلی څخه ما د ازادي درجه د کارکونکو ته د خایښت چې لازم ما پیغام نه شرکې زمول د ګزو ولسوالۍ کې د هلمند پر ورو باندې یو څه چې وکاله کیږي شروع دي یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به ته باندې دا غو مشتول ولسوالۍ د کندي دولت پوری د غو ولسوالۍ ته ډیر سخت اړتیا لري او موږ لاري چې فرلی شي ورو دن راډي چې موږ لاري باندې شي د دروازګان د ګزو ولسوالۍ خلک د کندي د خلکو پوری دا ټول د غفله سخت مشکلات د نظم اشرف غنی ته یا د دغه مشروطه یا د کارکونکو ته هر څوک چې د خپل کارګر دی یا هر څوک چې د خپل مشروطه په غاړه نه غوښته دا خایس چې د امر د گیزو د ولسوالۍ د علم د خپل غم دی خو دی د ازادي درادیو څخه ډیر مننه کوم د غزمات یا غنی نشر کې زکه چې دغه خلک د خپل ته ډیر سخت اړتیا لري د گیزو د ولسوالۍ د کندي خلک. سلام علیکم، نور وخت نه ضایع کوم.
د ازادي راډو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ته رسیږي. زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو نه هیله کیږي چې کوم لورو ولسوالۍ نه خلک راځي، لکه ریاض ولسوالۍ نه، خروار ولسوالۍ نه، دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي، خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي موږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې موږ ته په جمعه کې په لسو ورځو کې کار را تخلاص کړي. صحیح ده، قسم په خدای دې چې دا دومیا سکیږي دریمیا سکیږي دلته پراته وي دي وټلو کاردار او چیرې سره نسته به خرچ وي هرې سودې ته چې وخت ولا کده چې ګمار راته کوي چې تا افغاني ته څوک هیڅ کار نه راته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هیڅ څوک هم نه کوي خدای دې وي چې افغانستان لوړ کونو چارواکو دماغ اورېدلې او د موږ غور په جدید توګه وکړي ډېره زیاته مننه او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستان تاسو موږ کله ساده ای رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي اوس هم په موږ لري یو اربیا د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سره ټکو تل اسمت ساروان نه اورو
د افغانستان ولسمشر وای د پلوچرخي د محبس د بندیانو په اړه د دوهمې څېړنې د کېدو امر کړی دی. اشرف غنی پرون په دې زندان کې د یو روغتون او دوه بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرپلټونکي اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو هغه پروژه چې یوازې د ښځو د پیاوړتیا پر چارو متمرکزه او په نړۍ کې تر ټولو ستر پروګرام بلل کیږي ناکامه ده او د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګولې دي. 215 اتل قول اردو وایي په اورزګان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژلې دي. دا قول اردو وایي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو قومندان ملا خیر الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالات هم له اروپای اتحادیه سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شوو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شوه. د برما مشي آنګ سان سوچی د روټرز خبري آژانس د دوه خبريالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. او د سشکاري چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیه او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یوه ستر تولیدونکي بدل شي.
زموږه غلازادې راډیو ناوړی وسم په مخکې څو سپورتي خبرونو ته یوسف خان زدران نه ورو
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر ملي لوبغاړو په کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه او د افغانستان پر اتلونکو پریمیر لیگ سیالیو د فساد لامل سخت انتقادونه کړی دي. د دوی لمنځه نور علي زدران او شاپور زدران هغه لوبغاړي دي چې کرکټ بورډ یې په توپیری چلند او مسولین یې په اداري فساد تورن کړی وای. سره له دې چې دوی هر ډول لوبو ته تیار دي خو د کرکټ بورډ لخوا ټپي معرفي کیږي او د لوبو فرصت نه ورکول کیږي. تر څنګ یې روخان بارګزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ناراضه لوبغاړي به تر هغې مبارزه وکړي چې خپل حق یې نوي ترلاسه کړي. دغه لوبغاړو دا هم ویلي چې د کرکټ بورډ مشران په لوبډلو کې د چارواکو وکیلانو په فرمایش لوبغاړي اخلي. هڅه مو وکړه چې دوی د انتقادونو په اړه د کرکټ بورډ نظر واخلو خو چا ځواب را نه کړ. خو کرکټ بورډ پرون په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې راتلونکي سیالۍ سوداګریزه بڼه لري او د لوبغاړو انتخاب د لوبډلو د امتیاز لرونکو صلاحیت دی. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو د ترسره کېدو لپاره د قطر مرکز دوهې کې د تمریناتي کیمپ لړۍ پیل کړه. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله د آسیا د 14 کلنو ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ د قطر پلازمینې دوهې ښار ته رسیدلې وه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په دوهې ښار کې تر تمریناتي کیمپ وروسته مالیزیا هیواد ته د لوبو لپاره لاړه شي. د آسیا د 14 کلنو ملتونو جام په سیالیو کې 14 لوبډلې ګډون کوي او لوبې یې د وګیلې 9 د تلې تر 15 پورې په مالیزیا کې ترسره کیږي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله به په دغو سیالیو کې له عراق، سویلي کوریا او استرالیا سره مخ شي. د کابل د کانګفو لوبډلې د غوراوي لپاره د شپېتو کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د کانګفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز وایي په دغو سیالیو کې له 150 ډیر لوبغاړو د وزن په 9 کلاسونو کې برخه اخیستې ده. دی وایي د دغو سیالیو په پای کې به د هرې کټګورۍ وزن لپاره لوبغاړي له لومړی مقام څخه تر څلورم مقام پورې درجه بندي او په پای کې به د کابل منتخبه د کانګفو لوبډله انتخاب شي. ښاغلی فایز په نورو ولایتونو کې هم د ورته سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي.
دوستانو وسم د خبرونه ورسته ریپورت راخلو د کابل ولایت ولسی جرګی ته د خپلواکو کاندیدانو د همکاري شورا وای د ولسی جرګی برحال غړي چې دغه جرګی د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي باید له وسنۍ یو دندو استعفا وکړي. په دې موضوع به د خان محمد سین راستولی ریپورت واورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې مشترک پروګرام او کور کلیم به هیروي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وای د ولسی جرګې هغه برحال غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپل راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي، دا عمل د هواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپل موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټ اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا وقت
د موبایل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو دولت باید د قانونو په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته ولی برحاله وکیلان چې بیا هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او نن قوی ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو زله په خپل ویناګانو کې پر ټاکلي نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په تر سره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او لټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحال غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې واغ موږ بند کړو د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استعفا نه ده راغلی، چون وکیل دی برحال وکیل دی تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بېرته نه وي راغلی هغه هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوي شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لسلویختو کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په غوسیمو کې چې خوانځي د جنگ جګړو لامل تړل کیږي نو ګڼ شمېر ماشومان د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. نن په امدیکل خبرې کوو له موږ سره میلما د یونسوف په دفتر کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د برخې کارکونکی غلام اساق حسن دی. په پیل کې قدرت وایي چې هغه مکتبونه چې په نامو سیمو کې دي او په غو باندې حملې کېږي ماشومان او ښوونکي نسي کولی چې هلته لاړ سي او درس ته حاضر سي کنه، په دغه برخه کې یونسوف له دوی سره څه کولی سي؟
هغه نام نو ساحو کې چې کوم ځایونه کې د دولت مکتبونه نشته دی یا هغه رسمي تعلیمي پروګرام نشته دی، هلته مختلف مکتبونه جوړوي او استادان ته ټریننګونه ورکوي چې چونکه هلته د دولت دسترسی نشته دی او هلته مکتبونه نشته دی نو په هغې وجه باندې یونیسف استادان ته ټریننګونه ورکوي او موږ ورته یوه اصطلاح استعمالوو کمیونیټي بیس ایجوکیشن. په هماغه محل کې چې کوم تعلیم دی هماغه دغه کوونو هغه استادان ته ټریننګ هم ورکوي. تقریبا زرو سازان ته ټریننګ ورکړی تر اوسه پورې ډېر تعداد مکتبونه جوړ کړي دي چې هغې نه ماشومان مستفید کیږي. سره د دې چې هلته رسمي تعلیمي پروګرام نشته دی نو یونیسف په دې ارڅه کار کوي.
په داسې سیمو کې چې هلته رسمی مکتبونه مونږ نه لرو، یوسف غواړي چې ښوونځي هلته جوړ کړي، بیا زده کوونکي ورسي زده کړه وکړي. هلته زمینه مساعدیږي. آیا د جنګ جګړې له وجې د یوسف کارکوونکو ته خنډونه سته که څنګه؟
دا بالکل خنډونه خوشته دی، او د یونیسف کارکوونکي خپل هلته نه ځي، او هغه مونږ یو پروګرام لرو بل اکسټینډر په نوم باندې، چې مونږ نورو کسانو ته پروژه ورکوو، هغه ځي په هغه نام نساحو کې استادانو ته ټریننګونه ورکوي ترسو ماشومان ته هغه تدریس وکړي هلته.
یعنی هغه د امر سیمې خپل خلکې؟
د امر سیمې خپل خلکې.
که په یو سیمه کې د سکول څوک نه وي چې هغه نورو ته یو څه ورزده کړي، بیا څه کوي؟
یونیسف یا زمونږ چې کوم هغه پارټنران دي چې کوم زمونږ پروژه تطبیقوي، هغه کالته نشي تلل، بیا هغه کولی شي مرکزونو ته راوغواړي، د ولسوالۍ مرکز ته یا د ولایت مرکز ته راوغواړي، هلته ټریننګ ورکړي، بیا هغې نه پس ځي. ځکه مونږ تاسو پوهیږو چې په تعلیم کې صرف دولت هم څه نشي کولی، صرف ملي ټولنه هم څه نشي کولی، تر څو چې خپل د محل خلک، خپل پلرونه هغه پکې ونډه وانخلي. څنګه چې ناامني ده په بعض سیمو کې، نو هلته دا د پلرونو مسؤلیت دی، د هغې د محل د خلکو مسؤلیت دی چې خپلو بچیانو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي.
په جنگی سیمو کې په کوم شمیر ماشومان موږ لرو چې هغوی د جګړو له وجې نسي کولای چې مکتبونو ته لاړ سي؟
تقریبا په 2013 مولنې شپږو میاشتو کې موږ په مکتبونو باندې ډېرې زیاتې حملې شوې. تقریبا 131 حملې موږ ثبت کړې دي چې په مکتبونو باندې شوې، چې هغه حملې مستقیمې حملې دي یا تهدید دی، یا د مکتب په ساحه کې، په د مکتب په نږدې ځایونو کې واټنونو سره چې کوم دی، هلته جنگ کېږي د مخالفینو دولت په منځ کې، چې موږ ورته د کراس فایر اصطلاح استعمالو، یا دوه طرفه جنگي، نو هغې نه ماشومان خامخا اغیزمن کیږي. ځکه چې د ماشومانو ته چې د امن فضا نه وي، هغو مکتب ته نه راځي، پلرونه یې هم نه راپرېږدي مکتب ته، ځکه چې د هغو د امنیت په اړه که اندېښمن وي، نو بیا هغو نشي کولی چې هغو صحیح درس هم ووایي، او پلرونه هم په دې باندې ډاډمن نه چې هغه ولیږي. نو په تېرو شپږو میاشتو کې 2013 میلادي کال شپږو میاشتو کې موږ 131 حملې ثبت کړي دي، چې د هغې وجې نه 1020 مکتبونه تړل شوي دي، او 15,500 ماشومان چې دي هغه اغېزمن شوي دي، درس پاتې لاسرسی نه لري.
دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
دا په مختلفو ولایتونو کې دي، پکتیکا او دا طرفونه دي، ساوت ایست موږ ورته وایو صحیح ده، او په شمال کې دي، په غرب حوزه کې دي، او په مرکزي حوزه کې دي، په مشرقي حوزه کې هم ډېر زیات دي، او په دغه کې هم دي، په جنوب کې، په قندهار کې. مکتبونو باندې حملې یو مشکل چې هغه د انتخاباتو د ثبت مرکزونو په مکتبونو کې جوړ شوی وو، ځکه چې د ثبت او رجستریشن مرکزونه مکتبونه وو، نو د هغې وجې نه مکتبونه هلته اغېزمن شوي دي.
په دغسې یو وضعیت کې تاسو له زده کوونکو سره چې له درس نه پاتې دي څه کړي دي؟ البته همدغه کومه شمېره چې تاسو یاده کړه.
موږ مختلفو عرصو کې کار کوو، یو خدا دې موږ دغه کوو، دادخواهي کوو، یا اډوکیسي چې موږ ورته وایو، دولت سره، مخالفینو سره. اکثره موږ د اډوکیسي کوو چې مکتبونو ته د لرې دغه کیږي، یعنی مکتبونو د حملو خپل هدف نه دغه کوي، ځکه په مکتبونو باندې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ، مکتبونو باندې حملې چې دي هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه هم سرغړونه ده. IHL چې موږ انټرنیشنل هیومینیټیرین لا، نو په هغې کې په مکتبونو شفاخانو باندې حملې کول چې دي، دا د هغې قانون خلاف کار دی، ځکه دا منفعه ځایونه دي، او منفعه ځایونه چې دي هغه باید په جنګونو کې هدف نه شي. د هغې جملې نه ماشومان راځي، ښځې راځي، سپینګیري راځي، یا په عموم کې موږ ویلی شو ملکي
خلک،
او دا ملکي تلفات چې موږ ویو هغه همدا دی، هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه تخطي ده.
بله سمه ده، د خصوصي ویل چې باید په ښوونځي باندې عملي ونسي په روغتونونو، مګر اوس کیږي له همدغو کسانو سره هغه څه چې تاسې کړي او مثبت نتیجه یې ورکړي هغه راته ووایه.
بله، موږ چې کوم مکتبونه ماته استمه تعداد ویل چې هغه بند شوي دي صحیح شو د جنگونو له امله، نو بیا چې موږ بیرته هغه سره د تخواهی کړي د هغه سره خبرې اترې کړي دي، اکثره مکاتب بیرته خپرانسل شوي دي.
کوم مکتبونه دي؟
هغه تقریبا دا چې کوم ما درته 1020 تعداد ویل، دا غینه او صرف 302 دانې پاتې دي
چې بند
دي، نور باقی مانده بیرته خلاص شوي دي. او تاسو پوهیږئ چې
کوم سیمو کې دی؟ هغه
اکثره د ګرمسیر دغه کې دي، ځکه چې اوس بیرته دغه شروع
شو، نه مګ
در شروع کیږي اتم د سپتمبر باندې، تیر شنبه پورز باندې درسونه شروع شو. اکثره هغه د ګرمسیر اعلامیا دغه امضا کړ دولت چې هغه ته موږ سیف سکول ډیکلریشن یو، یا مسون مکتبونو یو اعلامیه ده چې هغه دولت امضا کړ، دولت متحد دغه باندې چې مکتبونه باید مسونی، او کله چیرته د جنگ طرفین خاص کر د دولت قواوی چې کوم دی کله کوم مکتب اشغالی یا د پوسټ استفاده ورنکې نو پاغي اعلامیه چې کوم دولت امضا کړی دا غو مکلف دی چې دا مکتب بیرته خالی کی د پوسټ په شکل باندې ورن استفاده ورنکې
کچېری خوانجی بیا هم وترل سی د بیلا بیلا عوامل لواجی او مشمون بیس د کری پاتیسی د غزیان په خپل کورنۍ او ته ټولنی ته څه کېدلی سی او بیا په ټوله کې خپل موشم ته څه کېدلی سی
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې تعلیم او زده کړه چې کومه ده هغه د یوې ټولنې بنیاد ده کچیرته مونږ ټولنې ته یو سالم بنیاد کې نګدو چې هغه ماشومان دي او د ماشومانو تعلیم ده نو کله هغه داول نه زیانمن شي او بنیاد صحیح کې نه خدل شي نو تعمیر خپل زیات نه رسیږي نو اغیزه په ماشومان باندې ډیره زیات ده او تعلیم نه پاتې کیږي صحیح ده آینده د خطر سره مخ کیږي او فامیلونه هم چنان ځکه چې فامیل چې کم ماشوم منګه تاسو خاره فرقونه ګورو خاره ته پیر ګورو چې دا چا ماشومان تعلیم یافته دي دا غو وضعیت څنګه دی دا غو انده څنګه او چې دا چا به تعلیم پاتې شي تعلیم نه محروم پاتې شي دا غو وضعیت څنګه زیانونه ټولنه تمشته دي کورنۍ تمشته دي خپل ماشوم ته همشته دي
په داسې وضعیت کې چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې جګړې دي خوندې تړل کیږي په خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی د ماشومان لپاره د یو زمينه برابر کات چې غو لز دکړې څخه پاتې نسی
دا غو کول شي چې چکم طرفین ته جنگونه کوي مطلب منګه شوراګانی لرو په ولسوالیو کې په کلو کې دا غو شوراګان د لارې کول شي د علماء او د لارې کول شي هغه ته قناعت ورکړي د جنگ طرفین ته خاص کر مخالفین ته قناعت ورکړي چې تعلیم چې ده د حق ده د هر ماشوم په اسلام کې حق ورکړل شوی ده او په نړیوال قوانینو کې ورکړل شوی ده په ملي قوانینو کې ورکړل شوی ده نو باید د اغې لارې نه چونګي دولت لدن شتله نو هغه کولای شي چې هغه خپل شوراګانو د لارې نه او د علماء او د لارې نه مونږ تاسو پوهیږو چې علماء ډیر تاثیر گزار دي افغاني ټولنه کې نو دا غو د لارې نه کولای شي او د قناعت ورکړي او هغه مکتبونه باندې حمله ونکړي او ماشومان دې تپریږي چې خپل زده کړې سرته ورسی
د زده کړې د چاپیریال د خوالي لپاره د اسانتیا او د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
په دوامدار توګه باندې د تعلیم په ساحه کې کار کوي او چې څومره کیږي هغه زمينه مساعده ای مثلا اوس دغه چې راځي د استراري حالت راځي هغه کې یونیسف کوي موږ یو برخه لرو هغه ته ایجوکیشن ان ایمرجنسي یا په استراري حالاتو کې تعلیم برابرول مثلا په بادغیس نه خلک بې ځای شوی د هرات ترغلي دي صحیح شو هغه د پرمنګ بیل دغه کړی دی هغه اکسلریټډ لرننګ سنټر ورته وي چې هغه تیز چټک زده کړ ورته دغه کوي دغه وخت هم ډیر کمی الته تعلیمي کال نشي پوره کولای نو هغه وجنه یونیسف هغه موقتی برنامه ورته جوړی کړی دی په هغه باندې د تعلیم نه پاتې نشي او په تعلیم کې دغه
درن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د غلام اساق حسن خبرې د ماشومانو د زده کړې په اړه واوریدي دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه هي چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام آیا داسې کسان مو چیرته لیدلی چې په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
بلو رغلی ول او خواستګاری ته دماغ خپل دروغ هم راته ویلې دي
ولی ځینې کسان په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص یا عیب سنری هغه مقابل طرف نه پټو ساتي
او د اسلام له نظره په مرکه کې دروغ ویل څنګه خبره ده
اصلا په اسلام کې مسلمان به دروغ نه وایي بل خصوص په دغه مواردو کې شریعت دانه خوخي
خو ګوریدونکو خواستګاری یا مرکه د واده کولو په خاطر مهم اصل ګڼل کیږي او کله چې وکورنۍ غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي نو د انجلۍ کور ته په مرکه یا خواستګاری ورزي دا چې د مرکه اصول څه دي او ولې ځینې خلک په خواستګاری کې دروغ وایي په نننۍ کور کې خبرونه کوي واوري زه سهارګل میرزایم او دا خبرونه مریم توخ جوړه کړې ده تر پای را سره اوسئ
خواږو اوریدونکو، په ځینو هېوادونو کې کله چې هلک او نجلۍ سره موافقه وکړي نو خپل ګډ ژوند شروع کوي، خو په افغاني ټولنه کې بیا د نجلۍ کور ته په مرکه تلل ضروري خبره ده، تر څو د نجلۍ د کورنۍ د پیژندګلوۍ تر څنګ د هغوی د رسم او رواج څخه ځان خبر کړي. په مرکه یا خواستګارۍ کې باید هر څه رښتیا واضح وویل شي، تر څو په آینده کې ستونزې جوړې نه شي. په ځینو مواردو کې بیا دې مسایلو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په خواستګارۍ کې دروغ ویل کیږي، چې بیا په ګډ ژوند ډېره بده اغېزه پرې باسي. په همدې هکله د کابل ولایت د کارتینا اوسیدونکې بی بی حاجی رحیمه چې له همداسې حالت سره مخ شوې داسې وایي:
خو خپل د کلي خلک ول ما سره نغېړی وکړه، نه نه دې چا خبره، کور کور و نه درګه درګه او زه داسې خوارو زاره کړم، لور مې خوارو زاره د کمال مې دراته خو خلک ول خدای یې چپا وغورځه هله خارج کې له خارجه نه راځي، نه پلار کولی شي، نه ورونه کولی شي او نه ځان. هغه ته یې ښځه کړې وه، موږ ته یې ویلې وای او دروغ وای. زه ډېره خپه یم، ډېره خپه یم، خو موږ مزي پښتانه یو، موږ دا نه غواړو چې عقې دي یا بدي، خو خدای وشرمل پښتو ورکه سو غیرت ورک سه سړی شي د ناموس پښتانه ونه کې هغه څه بني ادم
هیره دنی وی چې صداقت او رښتینولي په مرکه کې مهم اصل دی او باید ټول موضوعات په حقیقي بڼه وویل شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی عزیز احمد باتور وایي چې دوی په خواستګاری یا مرکه کې هر څه رښتیا واضح ویلي وو او اوس خوشاله ژوند لري. دا چې دوی کورنۍ کله چې په مرکه ځي کوم موضوعات په پام کې نیسي له نوموړي یې اورو.
فرمثال ځکه په خپله مثال چیرې د واده مسایل وي، یا مثال د ما کورنۍ اول خو په خپلو کې ممکن زه مشر رول لرم، پلار لرم او د خپل کورنۍ دوی چې سره کینی، البته که د ما واده وي، که د ما وراره وي، که د ورور مې وي، که د هر چا وي، موږ کې داسې به مساب نشته چې په دوه کې دروغ ویلی شي. ځکه د سوسیولوژي لحاظه یا د ټولنپوهنې لحاظه باید سړی فکر وکړي، پوه شي په دې باندې که چېرته د اول ځل نه دروغ شروع شي نو تر ژوند تر پایه به د ژوند د دوی ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. واقعا سره کم چې سړی وي، هغه پارسوانو یو متل د چیزې کې دی کسته کاسه است، باید سره کم چې سړی وي بیا، یعنی یو نر ته لازم نه دی که چېرته دروغ ووایي بیا یو بل چیرې ووځي، بیا خپلې ښځې ته یا مثال د خپلې کوشتنې ته مثال بل چیرې ووځي، د هغه شخص د دې سوالانه پد کیږي او د سوالانه راځي، نو اته د انساني برخنه لري خبره ده.
همدارنګ په مرکه کې دروغ ویل که هغه د انجلې د کورنۍ لخواوي او یا که د هلک د کورنۍ لخوا په ګډ ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي، په ځینو مواردو کې دا مشکلات ان د طلاق سبب ګرځېدلی شي. د کابل د دارالامان اوسیدونکې سمیرا چې څلور کاله یې د واده کیږي او اوس د پلار په کور ناسته ده، خپله کیسه داسې راته کوي:
خزګاری ته د ما خپل دروغ هم راته ویلې دي، بیا هغه پس د ماسې واده وکړه، پس له واده نه هغه ماته معلوم شول چې هغه یو بله ښځه لري، ځکه چې د ما اوله شپې یعنې نوې وتې چې ما هغه زه بېرته د هغوی له کوره مې مور راوستم، ډېر مشکلاتو سره مخ وم، یو ظلم هم او بس هغه بله ورته ښځه ملودله، دا یې له موږ نه پټ کړی وو، بس دروغ یې ورته ویلې وو. فعلا د خپل د مور په کور کې مې ما څلور کاله کېږي چې نه حوال لرم ډېر او نه زنګ وهي نه خبرې چې یم نه، خو سرګنې مې همداسې کیسه کې مینه دا وای بس همداسې دي.
دا چې د اسلام له نظره دروغ ویل په خواستګاری یا مرکه کې څه حکم لري او په کومو اصولو د یوې نجلۍ پسې په مرکه تلل لازم دي، له دیني عالم مولوي رضوان الله نیازي څخه به یې واورو.
دروغ په اسلام کې هر هغه څه دي چې سړی د کفر تر سرحده پورې رسوي. الله تعالی جل شانه په قران عظیم شان کې فرمایي چې لعنت الله علی الکاذبین، لعنت دی الله په هغه چا باندې چې هغه دروغ د لور دپاره یا د زوی دپاره سو خواستګاری کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواستګار کې څلور شرایط ایښي دي. اول شرط دا ده چې څوک چې راغلی ده د هغه به تاسو اسلام او دینداری ګوري. دوم د هغه نسب باید وګوري، شریعت کې نسب ډیر زیات مهمه ده. او دریم د هغه ظاهری حسن، ای په فزیکی جوړښت باندې جوړ ده، شال ده، وړونده، لاس استاپ خیسته، دا به تاسو په نظر کې نیسي. څلورم د هغه مال چې اصلا په اسلام کې مسلمان باید دروغ نه وي، بل خصوص په دغه مواردو کې موږ او تاسو ته دغه بد خاطرو ډیر زیات شاهدان یو، بل خصوص افغانی ټولنه شریعت دانه خوخی باید په اول پنیکا کې صحیح رښتیا وویل سي. یو مسله په شریعت کې د دې ګیره تورول یا د سر دیختو تورول، شریعت وی څوک چې سر وګیره توري او بیا نکاح کوي د یو چا سره، هغه ته د سم صحیح حل وي، غدر نه کوي. الله جل شانه پیغمبر غدر نه خوخی وی هرغه سوک چې دوکا او چا سره غد روکې د قیامت ورځ به د پښا کې د جنډه ولیکل سي په جنډه کې ولیکلی چې د خیانت او غدر د شخص کړي دا کچیر ته په دروغ باندې نکاوسی او لکه څنګه چې په شریعت کې کوف ضرور ده هغه سړی فزیکی جوړه خونه لري هغه سړی د دې ورنې چې نکاوونسي خزه کولې چې په غیر اعتراض کوي چې دا ما سره خیانت شوی ده نکاح فسخ کیږي
دا چې والی زینې کورنۍ په خواسګاری کې دروغ وای او کوم بد او عقب لري په دې حق لا موټولن پو نذیر احمد زای پختلای چې په ګډه وای واورو
ریباری یا خزګاری پر محل دروغ ویل دا یو غټ ستونزه ولنجره په ټولنه کې او دا دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص یا عیب سلری هغه مقابل طرف نه پټو ساتي نو که دروغ ویل سي دلته نو له مغاول ورځ نه د دوی ترمنځ بې اعتمادي او ترمنځ ناندرۍ او شخړې او خلاب او امکان لري چې وهل ټکول د دوه ترمنځ شروع شي واته امکان لري د رابطې دومره خراب شي چې طلاق ته مخوقی یو طرف دی او کله کله ټولنه کې سوي دي چې هتا خدای مکر مرګونل دی عمل را من سوي دي د کورنۍ د دښمنۍ سبب سوي دي دا مسائل ټول ژوند به له غم او اندېښنې او جنجالو سره مخامخ او تا فامیل او کورنۍ به د دوی د غناول عمل له سبب تل رواني ستونزو او فشارونو او خوابدې سره لاس پګریواني چې هتا پر ماشوم باندې امکان لري چې دا ناوړه حالت بد اغیزه وکړي دوی ټولو کورنۍ تل غمونو سره مخامخ وي
درنو اوریدونکو دا چې په مرکه کې دروغ ویل څنګه عمل دی دا مو خلکو نظرونه پرې لرو په ګډه یو ورو
نوم شریف الله ده او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فلم په کابل کې اوسه دا ډیر یو غلط کار دی یو ښه کار نه دی چون په خاصګاری یا مرکه باندې راشي هغه وخت یو خبر وږي دا غ برعکس کار وکي نو دا ډیر یو غلط کار دی چون پاینده کې د دنیا بیا شاید ډیر مشکلات پیدا شي
زما نوم سنا احمدی ده زه د لغمان اوسیدونکی ما زما په نظر ډیر یو بد عمل دی نو دینه خدای چې هر شی ول نه مخک نه صفا صفا ول شي
مې سید مختار ده ننګرهار ولایت سیزن کې ما نو زما په نظر دغه کار بیخي ښه کار نه ده ما به هغه جنې والا سره هم جفا ده او خپل ځان سره هم دا جفا کوي چې څه کار وکي نو دروغ ویل په خاصګاری کې بیخي ښه نه ده
خوګوریدونکو یاد دی وی چې مرکه یا خواستګاری د ژوند له مهمو پیښو څخه ګڼل کیږي او باید له دقت څخه پکې کار واخیستل شي ترڅو د پښیمانی سبب نشي په همدې حق له مو یو تمثيلي ټوټه چمتو کړې ده چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي
خور جانې رښتیا خبره مې درته کوله
وایم خور جانې څه خبره ده نن خو دې د کور وځه بل رقم را تخکاری لکه چې کومه خبره ده ما نه پټایې
وای خور لته به څه پټوم څو وخت کېږي چې دې جنې په خلک په مر کارځي په هغه شی په سیم لري دا څه شلوي وای شیرینی راکی
ښه ښه دا څوک دی اوالک درس ویلای کنه
خور جانې خبره پسې مګر زه دا لک فلار ویلی چې لک فاکولته ویلی سیدیم لش پوش بسنه زیاد ندهی او بلا خبر دا چه تجار دی تجارت کوی نور بس غوارم
خانو دا ویا چه لک دلی دلی کنه
انا خوری لک من ندلی دلی اغا تللی دی جاپان تا مال راوری الا پاسا دا زرمینی پلار دروازه خلاسه که پا خیال می چه راغ لله
اوهو سلام علیکم په خیر راغلی راځي راځي دینه نه راځي
وعلیکم سلام جوړ په خیر خیریت دې قراری ده
شکر دې استاس په خیریت دې کینې مهرباني
ژوند دې اوسې مننه ولاد شپې مو د دلاغاجان سره خبرې وکړي هغه ویل چې تاسو خپل معاملې مخته یوسې زه بیا په کوژده کې په خیر راځم
ها ها هر څه به وشي په خیر واخلی واخلی چای واخلی بیا به خبرې وکړو
نه نو نن به موږ ته په خیر شیرینی راکوي بیا به دلاغاجان مو ګوري نام خدا سیرت او صورت خو خدای هم دته ور کړی
د زرمینې مورې وس خو خپل وکاو نو غخورته دم غکه چې ملمنو سره معرفي شي
شدا دې دار خلولو
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم بخیر راغلی ستړي مو شي فوري
خیر اوسه ته په خیر راځه شي جوړه سره
ژوندې اوسې
بخیر راغلی وروره گوره خوری دا خلق خوز پیشنم دی چنگ را غلی
نادیا جانه دا ماغ خلق دی چه زرمینه پسی مرکه رازی
وی دا چوائی دا خلق تاسی نپیشنه دا خو دیر دروغ جن او فریبکار دی پویگه زما دی ماما خو سر پلور پسی تلیلی و او غوی تا یام درواغ ویلی و او پچالو و ناری لور تیر نوکره او خپل زوی پټ کړای وو او ویل چې زوی مخارج ته تللی کله چې د واده په ورځ راغی ام زوړ و ام بې سواده
وی دا څه وایې خورې د خدای لپاره دا څه وایې ښځو چې ته راغلې او دوی دې ولیدله د دوی درواغ ښکاره سوله او خدایه که نه لور به مې اوس په لویې لاس په ور کې اچولې وم دا څه کار دی و وروره چې تاسې یې کوئ دروغ به یې وایاست په دوستۍ کې څوک داسې خبرې کوي دروغ وایي دا څونه بدکار دی خفه کېږه مه ځئ ولاړ سئ ځئ ولاړ سئ پر هغه لار چې راغلي یاست پر هغه لار ولاړ سئ زه دروغجنو خلکو ته خپله لور نه ورکوم دوستي نه ورسره کوم په مخه مو شاڅه
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.